هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تېر یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 2 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه. په ټوله لوبه کې 160 منډې وکړې او 9 لوبغاړي آوټ شول. خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلېدل او ورکړل شوی هدف یعنې د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې یعنې د توپ وهنې په برخه کې چې په 1400 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 زنډ وروسته لومړۍ لوبه وه 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې. او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو، ګلبدین نایب یو، افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې وچې د افغانستان ټیم بلاخره دا لوبه وګټله. البته د یادونې وړ ده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره 1 لوبې کوي. یوه یې 13 او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 د کابل په وخت البته پیلېږي. خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډے انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروسته به یې په 19 نیټه تر سره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو. نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروري خپلوانو ګډون کړی و. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ادینه او کلي کې زیږیدلی و. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرنده غغون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کال یې په خپل هنرمند غوتو سرنده غغوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه خو کړه روح دې خاط وي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوال مخالفینو غواخونو د رسنیو او خبريالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنیو او خبريالانو هغه وخت غواخي چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والا د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم نغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته یې ورکړم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې تې آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لادرکه یې تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید څلوېښت نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کاوه هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه و سیاسي سي
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، هماغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو، که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به و د افغانستان کې، شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و، استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه دوه پارچه درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه شی نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک همدا خبره کوي، د سورو د لای او یو بل هم خبره هم کېږي وایي سوریلا ده. د دوو درېو اصطلاح په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه، او یا دوا درې او د نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ او د الوغ غږ سره ولګېده، دا سور
او چې څونه سره ښه لګېږي، هم دونه ورته وایي چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وایي دا سړی سوریلا ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده، ښه خاندان کوي مثال. ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو، لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې د دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وی چې تاغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکری کې وای استلا و ده په خې چې به وهلې به ویل وای دم ډوله بگی
او هغه دم ډول چې ته هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډيري خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خلای لري کنه او زه به دې طرفدار يم چې سور او لای په څنګه کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وری په مصايبو کې کړو بیا هم کوم یو وخت ز لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لکه راغی خاندان شروع کړ چې د سیمه معلومی دي چې چا سره شاګردی کړی ده او خ تیار وو نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندره ویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کتو پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویل بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی لکه سی دغه چې استاد ولی ما دونه وېز پیغم تا ډیر زحمت وستل تا شاګردی کړی ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستل او بچیم ویل د می صداي ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوند کنه چې ته مات وی مره مشناسي ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم کنه ویل د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي ګردش سه استاسو غاک چې ذکر را کله اورم دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سي د دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتې لکه چې کړې ده زه فکر خبره څوک پوښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصی ده د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور چی شه ده اته انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وای کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورور وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کیږي چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورور به وای سیدا راش جانا نه شمربانا راش جانا شمربانا لیون کے گم ستال ہجرانا لیون کے گم ستال ہجرانا راش جانا دست دستور گو بلا پماشا وگو رہا میں خواتا میرا شا وگو رہا میں خواتا میرا شا دزڑ ارمان شمی ربانا دزڑ ارمان شمی ربانا لیو نئی کیگم ستال ہجرانا لیو نئی کیگم ستال ہجرانا راش جانا نا خدای دیوگی چه
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغه سی خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman samera bana jeevane ki gam alijirana alivane ki gam alijirana rash jana na samera bana लेवने की गम आले जिरानवने की गम
दर्दी से अक्सर अस्ता उस अंदर इचमा औरेदल दी युवा बार खाए फुलकलोर द युवा बार खाए फरजन द आफस साहिब द मशरान शायरी द पुरुष कलुनो कि म द हमजा साहेब द ननगियाल साहेब द दुई शायरी اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې ولا تا خو هېڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو یو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلي یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري اشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت سې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نه شته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نه شته نو اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا ممثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف خو واړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې علت چې ویده راویښ سي
او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، لمبے قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم رم لگم راش بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم رم لگم طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بومینم، رم لغم رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دی، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد و لمه خسم کاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغیزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و، په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړیدلی غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دایی دوه نه، دایی درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه وستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. له څه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نور غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدانن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراو چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ را واړاوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت بکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ وویل، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړي کڅوړه را واخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله، سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره او څنګه ملادیش سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنز توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره بې کچوه، او ډیر مینه می درس ور سره درلودله، نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستیو کې می دغه د هلو جنازه کتاب چاپ ساو، لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لنډ لنډ جملو کې راوړل.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مینه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې؟
ما په خوا ډېر لنډ کیسې لوستلې او ادبی ټوټې مې نه دی لوستلې، لنډ کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وې، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبی ټوټو کتابونه چاپ شوی دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی، خو ځوانان ډېر دي چې ادبی ټوټو ته مخه کړی ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړی ده، یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبی ټوټې لیکل کیږي، لنډکی کیسی هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکی کیسی سره بیا څنګه کو؟
لنډکی کیسی تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کی رسی، نو دا به یو څه تر لنډ کی کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لنډکی کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یې نه دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي، د ادبی ټوټې اومده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبی ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموش ډیره لري او سازان مدي هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څو چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیا څخه تر د ارلس او درنې وي پورې ما انتخاب کړی وو. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا وو، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله، خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، راډیوي وو، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانی راوخستلې شروع کړلې، خو برته د سید لنډې مودې په تیرې دوه سره برته وځندول سولې. او دا مې د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویري دوه دانې وي او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخه چاپی راځي چې مجلې پکښې ستا، مثلا اونیز ستا، ورځپاڼې ستا، جریدې ستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال یې اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه و چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړله او ما چې کتاب ته راټول کړله، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعاله دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیل موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبري، یعنی دغه دوه تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.